یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم پیل به د مهمو خبرونو باندې وکړو د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د هوایي بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاری ساتلی دی خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دې په داشان عملیاتو لاس پورې کړي ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه باندې غونډه وکړي د یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي تمه ده چې په دغې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبرې وشي یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل سي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي روسیې پر اوکراین له یرغل راهیسې ډېر ځلې له کلوستر یا خوشیي بمونو کار اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونه ملکي وګړي وژل شوي او کورونه روغتونونه او د ښوونځیو ودانۍ زیانمن کړي دي دې سازمان په راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی دغه راز ویلي اوکراینی ځواکونو لږ تر لږه یو ځل له دغو بمونو کار اخیستی د بشري حقونو د څار سازمان له دواړو هیوادونو غوښتي چې باید د دغو منع شوو وسلو کارول ودروي او په دې اړه دې له نړیوال تړون سره د یو ځای کېدو ژمنه وکړي او د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډېر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی دوی به نن په خپل نوي دریځ کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه لا هم دوام لري ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري او مطالب وګوري اوس برا شو د پروګرام معرفي ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی ویلی په افغانستان کې خپل اولنی مرام ته چې دغه هیواد به هیڅ کله د تراګرو په ځاله بدل نشي متحده پاتې دی
We remain committed as a military to the very first mission statement that we got in Afghanistan which was
د یو پاوز په توګه موږ افغانستان ته د تلو پر مهال خپلو کړو ژمنو ته متحد یو او هغه دا چې هیڅکله به افغانستان بیا د تراګرو په ځاله بدل نشي په دې اړه هم راپور درته خبرو چې نن په امنیت شورا کې د طالبانو لخوا د اجباري حجاب په تړاو باندې یوه غونډه کیږي ښځې له دې غونډې څه تمه لري
کومه مسایل چې افراطي شکل دي هغه تدبیق نه شي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده
د شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابه شو د پروګرام اول مطلب ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی د بریدونو وړتیا لري مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې دننه په داشان عملیاتو لاس پورې کړي په دې اړه فیروزي عزیزي جزئیات راټول کړي او اوس یې راسره شریک مهرباني
له افغانستان د امنیتي ګواښونو په اړه د ځینو امریکایي چارواکو تازه څرګندونې. د امریکا لوري د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپل تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستان نه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د هوایي عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د مې په 11مه نیټه د امریکا د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته دا هم وویل چې امریکایي پوځیانو لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلی خو دغه فعالیتونو د باندې پاړه جزئیات نه دی ورکړي. نو موړی د دې موضوع پاړه په یاد مجلس کې وویل
وی ریمین کمیټډ as a military
د یو پاوز په توګه مخ خپل همغه اولنی مرام ته متعهد یو چې افغانستان هیڅ کله د غو تراګور زاله نشي چې پر امریکا برید وکړي. هغه ویل د سپتمبر له 11مې راورسه دا کار نه دی کړی او موږ متعهد یو چې هیڅ کله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکو. په جزئیات او میکانیزم نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
And we do have the capabilities to conduct strike operations if we see a threat emanating from the land of Afghanistan.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېره روزه میاشت کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي. خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندۍ او توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې وه توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو ویشتلي دي. خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندی نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته ویشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې په ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام د افغانستان د نن لاس پوری کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خغلی مارک میلی د څرګندونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې بالکل نشته. افغانستان له خاورې نه دی چوک امریکای ته څنګه پیل او د شي ته یادم نور کول کې ستادی وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړ پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سرخوږی جوړې دی هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. دې ته اړتیا نه لیدل کېږي چې امریکا نه بل څوک په افغانستان کې د عملیاتو زړه ښه کړي یا اراده وکړي.
د یادونه وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستانی طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. ان دا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایي بمباری هم وکړې. که څه هم تر دې دمه د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو نړیوالې ټولنې طالبانو ته د رسمیت پیژندلو لپاره په شرایطو کې یو دا شرط ښایي چې له افغانستان نه د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د ګواښونو د مخنیوي او نشتون ضمانت ورکړي. بلستانک زایسه
مننه فیروز عزیزی و چې د مارک میلی د څرګندونو په ارتباط موږ ته بشپړ جزئیات راکړ.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي د ده په خبره مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. د افغان مېرمنو د حقونو فعالې فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل
کما مسائل چې افراطي شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې نه مهمتر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعاله مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري وایي چې طالبان د میرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونه امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري، په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي، ضرورت سوي دي، ټکول سوي دي، د ظالمانو مخه ونیسي. حق د تعلیم تحصیل زمینه د کار مکته مساعد سیم په ترغو چې د حق حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې بشخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې مورد باندې د چا فشار منو نه دي، چا زور منو نه دي، چا خبره ځکه دا د افغانانو خپل عقیده او باور خبره ده، او دا ځانګړی هیواد ځانته هیواد ځانته ملت ته په چا باندې تجاوز زور نه ده، بلکې خپل خوښه ده شی عملي کیږي. دا اوس هم نه فساد ایجاب عملي ده په هیواد کې. نو نړیوال نه باید په دغسې مسایلو کې سره د افغانانو کلتوري او مذهبي اړخ لري دوی مداخله ولري یا فشار وارد کړي، دا نتیجه نه لري.
د یادونه ده چې پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په ځانګړي ډول اجباري حجاب په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا نننۍ غونډه د ناروې په غوښتنه جوړیږي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرا لاینز د امنیت شورا 15 غړو ته د طالبانو د نوي فرمان او د نورو بندیزونو په اړه معلومات ورکړي. تیره ورځ میرمن لاینز د طالبانو د حکومت له اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي سره هم کتلي. پر افغان ښځو د اجباري حجاب له موضوع مخ کې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو د تړل کېدو موضوع هم د نړیوالو له پراخ غبرګون سره مخ شوی و. تمدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې په دې موضوع هم خبري وشي. خو مخکې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی به په دې اړه د نړیوالو فرمایشونو او فشارونو ته غاړه کېنږدي. خاغلی ریان دا هم ویلي و چې په دې اړه د پریکړې لپاره به د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي، خو د عالمانو د دغه ناستې دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د خاغلی ریان له څرګندونو وړاندې بیا د طالبانو یو مشر او د کورنیو چارو وزارت سلاکار انس حقانی په خوست کې یوې غونډې ته ویلي و چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه راوبلل شي. د یادونې ده چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالو لخوا طالبانو ته لې خودل شوی او مهمو شرطونو یو دی. خو لیدل کېږي چې طالبان په یاده برخه کې له سختو انتقادونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو د کابل نه یو ریپورت ته د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د احتمالي امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د کابل په دروازو کې جدي تلاشۍ پیل کړي دي. دا وروسته له هغه چې پلازمینه کابل کې امنیتي پیښې ډېرې او د طالبانو پر حکومت د خلکو د امنیت د نه خوندیتوب په تړاو انتقادونه زیات شول. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په کابل کې د امنیتي پیښو د تکرار د مخنیوي په موخه تدابیر د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د کابل په دروازو کې جدي تلاشي پیل کړې ده. د دې وزارت ویان عبدالنافی ټکور د پنځشنبې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل ښار په ټولو ورودي دروازو کې مجاهدین شپه ورځ تلاشي کوي. تلاشي د دې لپاره ده چې ترڅو د کابل ښاریانو ته د احتمالي امنیتی پیخو مخنیوی په وخت سره وسی، او د دې کار لپاره موږ ټول هغه امکانات په کار اچولي چې موږ په لاس کې لرو.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت رسنیزو مسولینو د چهار شنبه په ورځ ناوخته په دې تړاو په خپل واتس اپ ګروپ کې له رسنیو سره یو ویډیو هم شریکه کړي چې د کابل ښار په یو شمېر دروازو کې طالبان د موټرو د پلټنې پر مهال خي. په ویډیو کې ویل شوی چې د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ اړوند ځواکونه کابل ته غزیدلو په 13 عمومي او فرعي لارو په څلوري ساعته ډول د امنیت په ټینګښ او د موټرو په تلاشۍ بوختي. مخکې تر دې د تیر اسکال په کمیاش کې د طالبانو حکومت امنیتی بنسټونو کور په کور د تلاشۍ بهیر هم پایل او بشپړ کړ. خو په کابل کې د روژی میاشتي امنیتی پی خو ظاهر انده و خو د چي د چاره د نامنیو په کمولو کې چندان مرسته و نه کړه. اوس ولي دل شي چې د پلازمېنې دروازو کې د طالبانو تلاشۍ به تر کومه په کابل کې امنیتی پی خیره کمی کړي. د یادونه ده چې په تیری روژی میاش کې کابل د بیلابیلو خونړیو پیښو شاهد وو چې لامل یې لسګونو کسانو ته مرګ شو بل واوخته. یوازې له اختر یوه ورځ مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په یو جماعت برید کې لږ تر لږه د 50 کسانو د وژل کېدو او ډیر شو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شول چې مسؤلیت هم چا ونه منو. په دې میاش کې په مزار شریف او کندز کې هم چاودنې وشوي خو تر ټولو ډیر کابل بنخ شو چیرته چې طالب ځواکونه تر بل هر ځای ډیر او فعال دي د کشمیر دغه 14 مسولیت د داعش ټلې خراسان څنګه ومنو هغه چې طالبانی د زپلو ادعا کوي
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12 نیمو تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته غوښته د اروپای ټولنې مشرانو خبرداري ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریز کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د اروپای کمیسیون مشر اورسلا وندرلاین او د اروپای شورا مشر چارلز میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکې نیوکه وکړه. وندرلاین تر دغه کتنې وروسته ویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنون کې تړون لکبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. اروپای مشران داسې مهال پر روسیې نیوکه کوي چې ټاکل شوی فنلاند چې له روسیې سره 1340 کیلومتره پوله لري له ناټو تړون سره د غړیتوب پریکړه اعلان کړي. ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز ته ویلي ټاکل شوی نن فنلاند دغه پریکړه اعلان کړي چې سملاسي به د اروپا او ناټو امنیتي جوړښتونه ورسره بدل شي. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانایي سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانایي سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شول سره خبرې کړې چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو وروستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغه تلته د فولادو په یوه کارخونه کې سنگر نیولې دی. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولې دی. دا کلی له سرحد سره 30 کیلومتره واټن لري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ازادي رادیو پر ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس به ورشو د اقتصاد نړۍ خبرونه به واورو، تر هغه وروسته به بیا احمد تکل ټولنیز او تحلیلي مطالب وړاندې کړي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په میدان وردګ ولایت کې د تخت کوتل په نوم یو صنعتي پارک پرانسته وکړه. تیر ورځ دغه وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې یاد صنعتي پارک به په 200 جریبه ځمکه کې جوړ شي. د وزارت په خبره په یاد ځمکه کې شاوخوا 200 بیلابیلو فابریکو او شرکتونو ته ځمکه ځانګړې شوی چې په لومړی پړاو کې تیر ورځ شلو تولیدي شرکتونو ته په دغه صنعتي پارک کې د پانګونې اجازه لیکونه او تصدیق پانی ورکړل شوې. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په داسې حال کې دغه اقدام کوي چې له دې وړاندې افغان صنعتکارانو او پانګوالو د برېښنا ترڅنګ د ځمکو کمښت ځان په وړاندې وجدي ستونزې یاده کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو د UNDP له مسؤلینو سره په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت او د پانګوالو او سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه خبرې کړې. د خونې پیوي خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي د دوړو خو په دې انلاین ناسته کې د خونی چارواکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرختیا ادارې UNDP له مسؤلینو غوښتي چې د بهرنیو پانګوالو د جذب او په افغانستان کې د روانو اقتصادي حالاتو د معلومولو په مخه یو هر اړخیز سروې ترسره کړي. وړاندې راغلي چې د UNDP مسؤلونو افغان پلاوي ته د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي داسې مهال ملاتړ کوونکو موسسو سره ناستې کوي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغان سوداګرو په ټوله کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. او نن د افغانستان بانک لخوا افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه هاتي افغانۍ نوي پوله. یو ایرو چلو نوی افغانی پینز پولا، یو انگلیسی پوند یو سلولس افغانی نه پولا، یو سودی ریال دو ویش افغانی دو پولا، زر ایرانی تومان دری افغانی چلور پولا، زر هندی کلدار یو زرولس افغانی، او زر پاکستانی کلدار چلور سوابی افغانی.
خبرونو ور آخوا.
سلامونه، زه احمد تکل تاسو ته راغلاست وایم. د ازادۍ رادیو د دې خبري مجلې دا برخه د وچکالۍ په اړه په یو مرکه پیلو. ملګري ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو دریو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې له نیمایي زیات افغانان کافي خواړه نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دي، خو د وچکالۍ او د اقتصادي سقوط له کبله نږدې 40 میلیون وګړي خواړه نه لري. په دې اړه نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه کړې او په سر کې د رواني وچکالۍ د اغیزو په اړه پوښتلی دی.
که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د اورښتونو لږوالی دی، دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوي دي. یو له هغې جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه، او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه، خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، بزګر اوس هم ډیر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کری بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډیر ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره؟ په تیر بیا
دقیقا یو تفاوت تیر کال په پرتله سخت په ورختونو کې ولیدل شو. هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه اور اوریدل چې هغه تر اوسط کچې د میجې په دیوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیات و. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به دغه نه وشوي د اوسط کچې نه ډېرې وشوي چې د اوبو بیلانس بیرته منفي شو. په تیر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې، به د هوت په میاشته کې بارانونه و. نو دغه د تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړ چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. په کچېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري واغو کې لیدل کېږي چې سګنای وچکالۍ اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې اوسه شرایط نسبتا ښه دي، دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي، د دالې بند اوبه نږدې 40 سلنه اوبه لري، همدارنګه د کجکي بند، کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني و اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې و چې وضعیت ښه نه دی. په که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت واردوو، دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله، له دې سره د پاکو اوبو، د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 100 یو نیم سل پورې خلک ساګانې وهي او اوبو ته نه رسیږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي دغې وچکالۍ له امله به نور هم د اوبو سطحه ټیټه لاړه شي؟
دقیقا، د څښاک اوبه نشتون یا لږوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډېره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کېږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او همدارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډېر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لږوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کېږي چې په ځمکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لږوالی رامنځته شي او ساګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال په پرتله باندې ډیر کوکویان وچی په اطراف کې بیا تفاوت ده چې هلته خلک د مکلان د اوبو څخه د کرنیز محصولاتو د خړوبولو لپاره کار اخلي چې د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچشي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کیږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون پخوانی استاد محمد عاصم مایار و چې لا ازادۍ رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د وچکالۍ د احتمالي اغیزو په اړه خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
Us ham delwi dis pa matbaato ki da Afghanistan pa ara خپرو شویو مطالبو ته کتنه کوو. ډیپلومات آنلاین مجلې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی افغانستان تر مرستو زیات د مرستو د رسولو د سیستم ښه مدیریت ته اړتیا لري. خپرونه لیکي که څه هم بهرنۍ مرستې د میلیونونه افغان وګړو ژوند ژغورلی شي خو د خپرونې په وینا دا اقدام په اوږد مهال کې د حل لاره نه ده. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې د افغانستان ستونزه تل د مرستو کچه نه بلکې د مرستو د مدیریت او څرنګوالی پر وړاندې پرتې ننګونې دي. د ډیپلومات د مطلب لیکوال زیاتوي چې په تیرو شلو کلونو کې تریلیونونه ډالر په افغانستان کې پر بهرنیو مرستو د متکی مالی نظام د موجودیت له کبله ضایع شوي او په نتیجه کې اداري فساد پراخ شو او حساب کتاب هم ونه شو. خبرونه زیاتوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ننګونې تر دې هم زیاتې دي خو سره له دې طالبان غواړي چې بهرنۍ مرستې د دوی حکومت ته ورکړل شي. ډیپلومات لیکي چې طالبان ځان هیڅ چاته هم په حساب ورکولو مکلف نه بولي نو ځکه معلومه نه ده چې که بهرنۍ مرستې د دوی د حکومت له لارې ولګول شي آیا د افغانستان اکثریت وګړو ته به ورسیږي. ډیپلومات وړاندې لیکي چې د افغانستان روان وضعیت یوازې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو هیوادونو لپاره لویه ننګونه نه ده بلکې طالبان هم باید تر خبرو ډیر عمل وکړي او د هیواد د عیني واقعیتونو په اړه پوره درک ولري. ګارډین رسپانې په خپل وروستۍ غنا کې یو ځل بیا د ښځو جبري حجاب او د میرمنو لپاره نویو محدودیتونو ته کتنه کړې. رسپانه لیکي طالبان وایي د ښځو لپاره د برقې او چادرې اغوستل د افغانانو په خوانی دود دی. په داسې حال کې چې د ګارډین په لیکنه په افغانستان کې یوازې د کلیوالو سیمو ښځې چادرې اغوندي. د مطلب په دوام کې لولو چې د ډیری افغان میرمنو په باور چادرې او برقه پردی فرهنګ او تحمیل شوی او د نن منلو وړ جبري اقدام دی. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه فرمان د روانې اونۍ د شنبه په ورځ اعلان کړ او ورسره خبرداري ورکړ چې که کومه ښځه یا نجلۍ له اصولو سرغړونه وکړي نو د کورنۍ نارینه ته به اجازه ورکړل شي. ګارډین لیکي چې نړۍ باید افغان میرمنې یوازې پرې نه ږدي بلکې باید غږ ته یې غوږ ونیسي او مرستې ته یې ور ودانګي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرونې دا برخه تاسو په غږیزو پیغامونو پای ته رسوو.
زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د ست خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي په لوړ ډول کې روان دي. نن د چې څه په څوځه سبا په خل د بلوزي په دې کې بلې په سړی کې ژوند دا وکړ او ګرم د شانتي دی او خلک د دې تکلیف سره مخ هم کې د ټولو کې خارجي ممالک او تازه تک د پاره د تور دی سره مخ دي. د افغانستان خلکو ده د افغانستان حکومت د زمنګ د درخواست چې تومره خارجي ممالک یا ګوانډي ملکونو سره ګوانډي توپ جوړ کې او د دې افغانستان د دې غریب خلکو د دې بیوز خلکو لپاره کوشش او زور کوي لکه ځان لپاره چې څومره زور کوي باید چې د دې غریب خلکو لپاره زور الله دې وکړي چې د افغانستان حکومت زمنګ د بندرونو کم مسولین د غره او ټټ کې او د ګوانډي مالک سره ګوانډي توپ جوړ کې چې دا خلک د افغانستان په خوب درې کني یو ورنه بل ته چې د سیاله تاوان مجبور دي چې د افغانستان ار خلک دې شي چې د بلګي د لاس خپل ژوند د لاس ورکی
محترم ارز می ده او د طالبانو ولې زدي کینه کوي دی خوراغله
چاول راغلی کابل ته نه لوتل ویلی جبه در پسې دی ولا چې د یخ او د ولګي مړه نه کو نن پریدو او جبه خو خدای تیر که هغه مرګ هغه ژوند د خدای په لاس کې دی خو اوس هر شی په خلکو بند کړي دي تقاوت بل 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 هر شی و چورته لاړ شي ریاست د تقاوت ته یا بلته یا بلته وایي راځي تخصیص نه دی راغلی پلانکی نه دی راغلی وستانکی نه دی دوی خو ملایان دي نو دوی ولې دغسې کارونه کوي دوی خو ځان ته ملایان وایي رادیو لري تلویزیون لري هغه ته پرېوځي چې مونږ اعلان وکړو بیا راشي د چانه وژاړو د چانه ګریوان چیرې ګو
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوي ورزو لانډو خبرونو ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی بریدونو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د امریکا د سنا مجلس دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته ویلي دوی لا هم پر افغانستان خپل څارګر فعالیتونه جاري ساتلي، خو طالبان بیا وایي د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګواښ متوجه نه دی او نه چاته اجازه ورکوي چې په افغانستان دننه دې په داشان عملیاتو لاس پورې کړي. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو یو غونډه کیږي. په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو مسایل تر بحث لاندې نیول کیږي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي چې پر دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداری ورکړ چې روسیې د نړۍ نظم ته ډیر مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. دوی نن په خپل نوي دریز کې پر اوکراین د روسیې یرغل هم وحشیانه وباله. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې درنه جګړه دوام لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروگرام خبریگی
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادی رادیو تشرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیز خبرونه نور بس دی خبریږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړی. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته امر کړی چې پر افغان شذو او جنود حجاب جبري کړي. د تیرې شنبه په ورځ په رسمي ډول طالبانو شذو او جنود ته د حجاب کولو امر اعلان کړ. په دې فرمان کې راغلي چې شذې به پرته له سترګو ټول ځان پټوي او که له دې امر څخه سرغړونه وکړي نارینه خپلوانو ته به سزا ورکړل سي. پر شذو په زور د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼو شذو ته د دندو اجازه نسته او دوی له دندو بې برخې کړای سوي دي او له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي. هغو شذو چې نورو ته یې د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډیره حده اوس فعالیت نسي کولای. نن په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرو لپاره را سره د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د حقونو فعال شکریا حیدری ګډون کوي. اوریدونکو که تاسو تبصرې لرئ پر دې برخه کې موږ ته د واتس اپ له لارې خپل نظرونه پرېښودلی سئ او همداراز موږ ته زنګ وهلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00420221124601. تاسو په غږیزه او لیکلې بڼه باندې پر واتس اپ موږ ته خپل پیغام پرېښودلی سئ. نن د نور بس دی خبرونې په دې برخه کې د طالبانو د هغه اعلامیه په اړه باندې خبرې کوو چې د شذو د حجاب په اړه باندې صادره کړې ده. د پوهنتون استاد اغلی تلوسه اصولي له موږ سره وصل سوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. تاسو مننه چې موږ ته وخت
راکړئ چې تاسو سره خبرې وکړو.
ډیره مننه اصولي صاحب کا په لومړي سر کې په دغه اړه باندې خبري وکړو چې طالبانو چې دغه اعلامیه صادره کړې ده د دغه په دوهمه جمله کې راغلي دي چې د افغانستان تقریبا 99% شدي حجاب کوي. کله چې دا ډول خبره راغلی د پخپل په اعلامیه کې نو دغه ډول اعلامیو ته څه اړتیا ده ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خپل سلامونه تاسو او ټولو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وروسته له دې موږ تاسو ښه پوهیږو چې دا اصلاً د حجاب موضوع نه دی، دا یو سیاسي پروژه ده چې دی پلی کوي. ای کاش چې دی د اسلام په حقله مکمل معلومات درلودی او واقعي اسلام یې پلی کړی وای په افغانستان کې، موږ به ډېره خوشحاله سو او د دې سره به مو همکاري کول. دا د اسلام پر نامه تجارت دی، دا د اسلام پر نامه قدرت لاسته راوړل دی. اصلا خود افغانستان خلک مسلمانان وو، مسلمانان دی، مسلمانان به ووسی. نوز موږ پلارونه او نیکاګانو ګرده مسلمانه وو، که د دوی دا نه وه هغه زه نه پوهېږم. موږ دا خو ګرده د اسلام حجاب، اسلامي حجاب ستر عورت د مخ دا نه دی ولی چې یوازې د قرآن شریف په کوم ځای په کوم حایت کې راغلی ده چې تاسو ګرد مخ پټ کې یوازې سترګې، که هدف په دې نو د سترګو په لور هغه د یو بل سره وینې کولی شي د فساد منبع شي. دا داسې نه دی، د اسلام د لاسونو فضل تر بندو پورې د مخ ښکارېدل دا ستر عورت دی. او ستر عورت نو دی چې د ځغ نه دا ایستلی ده، دا فکر کوم په اسلام کې بیخي بدعت دی چې خدای مو د دې څه وساتي. نو دی اصلا هدف د حجاب کول نه دی. موږ تاسې پوهېږو چې یو پلار د مخه اشرار راغلی په دغه نامه تجارت وکړي چې د اسلام دین یې په جهان کې د تروریزم د وحشت په نامه مشهور کړي. اوس دوام پلار پراو دی د هغو څه زده کړه، دی هم دغه تجارت کوي. د افغانستان خلک مکمل نه 90% نه چې دا سل پسل د افغانستان خلک مسلمانان دي، خپل اسلامي قواعد ته احترام لري او ایجاب کوي. ایجاب دغه دی چې یوازې مخ معلوم سي لاسونه پشي، دغه د افغانستان خلک هیڅوک لټ لغړ بربند نه دی ګرځېدلی. دا یو سیاسي پروژه ده او دی د پدې پوسی چې اوسنی اثر د افغانستان ځوانان خلک هغه د 15 کالو د مخه ځوانان نه دي، اوس خلک کور دي، خلک رسېدلی دي، د ټکنالوژي عصر دی، خلک آسمانو ته وختل. موږ په څه فکر کې اول دی دي لطف وکړي، هغه اولیتونه چې ضروریات چې خلک لري او خلک د ورځې فضل ډوډۍ کالي صحت، یعنی دا اقتصادي اجتماعي سیاسي د نورو اړخو ته دي فکر وکړي. فرض سیاسی اړخه پاکستان راځي خلک دی وژنې، ته ورته وایي مصالحې ملي دي. آیا مصالحې ملي دغه ته وایي چې د پاکستان سره مصالحې ملي دي، که د خپلو خلکو سره د خپلو خلکو دفاع وکړه، د حقوق سره دفاع وکړه؟ ته په حجاب پسې څه ګرځې؟ خلک حجاب لري، خلک مسلمانان دي، شکر د خپل اسلام په قواعدو سره تاسې ښه پوهېږي. تاسې مه کوئ خلکو ته اجازه ورکړو تاسې فکر وکړي چې خدای پاک ښځو ته د نارینه سره یو برابر حقوق ورکړی ده، ازادي ورکړی ده. نو تاسې ولې دغه حق د دې څخې د دې مسلم حق دی، جهان ورکړی ده، شورای ملل متحد ورکړی ده، تاسې ولې څه کارش د دې حق نه اخلي؟ اقتصادي ضربه کورنۍ ته څومره اقتصادي ضربه ورکړي چې ښځې پر کور کښېنو؟
ډیر مننه استاد. زه بیرته تاسو ته راځم. زه به اوس د خپرونې له دوهمې میلمنې سره خبرې وکړم. حیدری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
تاسو نه هم مننه. سلام وړاندې کوم تاسو او تاسې اوریدونکو ته.
حیدری صاحب، د دغه اعلامیه د محتوا په اړه باندې که خبرې وکړو، د طالبانو چې د ښځو د حجاب په اړه باندې صادره کړې ده، د اصولي صاحب سره ما د دغه ټکي په اړه چې دوی ویلي دي چې 99% ښځې له مخکې له حجاب کوي، له تاسو سره به پر دغه باندې خبره وکړم چې دلته ویل سوي دي چې که ښځې په دغه کار کې پاتې راسي چې حجاب ونه کړي، هغه سې لکه په دې اعلامیه کې چې ویل سوي دي، د اعلامیې له مخې دغه تور رنګه جامه او چادري او دغه ټوله ورته ویل سوي دي چې دغه حجاب دی. نو دلته ویل سوي چې د بې حجابه میرمنې دی باید کور معلوم سي، اول دی کور په نقش کړل سي د هغه ولی ته دی یعنی یو بل څوک چې په دې معنا چې دا شزه یعنی د شدي څخه به جواب نه غوښتل کیږي بلکې د یو بل کس څخه چې هغه کدای ست دی ناری نه خپلوان وي هغه ته به توصیه کیږي او دریم ځل به دی احضار کیږي کنو بیا حبس ته ځي او محاکمه کیږي. ستاسو په نظر دغه د عادي خلکو ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي او د یوې ښځې کور معلومول دغه په خپله آیا جواز لري؟
زما په نظر سره په اسلام کې هیڅ کله دغه جواز نشته ده و زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دې ته نه باید اجازه ورکړي چې داسې کار طالبان وکړي. او د افغانستان خلک ټول الحمدلله مسلمان دي، ټول بایجاب دي، ښځې هیڅ څوک په حجاب نه دي. نو د طالبانو دغه پریکون سره واقعا داسې لیدل کیږي چې دوی اسلام نه اصلا خبر نه دي و اسلام نه اصلا دوی کومه آگاهی نه لري، خبرتیا نه لري. اسلام کې هیڅ کله دغه شرایط د ښځو لپاره راغلي نه دي. پد شو دا چې دوی کور معلوموي دی په کوم شریعت کې د اسلام په کوم ځای کې دغه سي یو خبر راغلی دا چې دوی خزي کور معلومول او دوی ته په زور سره ایجاب تحمیلول. ټول خزي ماشاءالله ایجاب لري او په ایجاب یې سور نه دی. نو د اسلام په دین کې دوی کا اسلام دین خ د اسلام دین ته حاضر شي نو دوی به دغه زور زیاته چې دوی کوي په اسلام کې هیڅ کله راغلي نه دي.
شکریا جان، تاسو دوی ورځ په هغه لاریون کې هم ګډون کړی و چې د دغه ډول امرونو پر خلاف باندې شوزو کړی و په شار ناو کې د هغه په اړه باندې ک تاسو مشته څه وایاس چې تاسو غشتنی څه وي؟
زمنګه غشتنې دا و چې منګه الحمدلله مسلمان هستو، ټول خزي با حجاب دي. هیڅ کله منګه په جمهوری کې هم منګه بی حجاب نه و، اوس هم منګه بی حجاب نه استو. نو منګه دا غوښتنه و چې منګه د خپل حق وړو، منګه دا عدالت وړو. دا سرت باید حتی چې سترګې هم معلوم نشي. نو دا ډیر سخت منګه تا دغه دی لامی سره منګه ویل چې منگا حق منگا مسلمان هست و هیس کلا منگا به حجاب نست و منگا خپل حق مختل منگا خپل امغا عدالت چه منگا اسلام را کرده ده امغا حق چه منگا اسلام را کرده ده منگا همغا وقت نکاوله.
مانا شکریه جان زبرت تاسو تر اعظم اصولي صاحب په دغه اعلامیه کې همدار از راغلی دي چې هغه میرمنې چې د امارات اړوند ارګانونو کې فعالیت کوي او کې حجاب رعایت نکړي دغه حجاب چې طالبان ورته حجاب وایي دا ډول حجاب کې رعایت نکړي نو لدندې څخه به کوشش کړل سي. تاسو په نظر شته له څومره خطر سره مخامخ دي چې هر څوک کولای شي چې پر یو شذ باندې د به حجابي تور پوري کړي او بیا هغه حتی د دې کور په خشل کړل سي د دې ناري نخ پلوان محبس ته یوړل سي دغه شذ لدان دی ګوښه کړای سي یعنی دغه خطر څومره ستا؟
او نو تاسو په یوه چې دی د اسلام په حق له هیڅ نو آگاهی نه لري. پښ په نامه ځانونه ملا غني او دی ملایان نه دی، ملایان عالم خلګي. نو تاسو راسي اول برخه دا چې تاسو شذ په کور کې نه ول د هر کورنۍ دوډی مو د دې په ځای چې دوډی ورکي دوډی مو نیمای کړی یان فرزن لز درې مې را موشن لوس لس درې ماینه لس درې د دې دوډی نیمای څه دا یو مشکلات اولادونه وو شي خپل کورنۍ کالی ونه لیدي د کور هیڅ شی په کور کې نه لیدي. اغه د میړه ماشه وځي د کور کرایې سي او کده کور اغه زوی مو دا یو بل اړخ چې په اسلام کې هیڅ ډول زور زیاته خشونت نشته. اسلام مقدس دی، د ګردو د سهولت آرامي او پیشرفت او ترقی لپاره دی. دی بدبختانه چې دا شانو ګرد مخنیوي کی دا اقتصادي اړخ راته اجتماعي اړخ چې یو کورنی شنی اجتماع ده. نو په دې سکه چې فرزند دی په اسلام کې هیڅ وخت نه دی ویل سوی چې دی یو انسان گناه کی اشتباه کی داغه پر زایت د بل نفر څخه پښتنه وسی هر چا اشتباه کړی دا گناه کړی داغه څه دی باید پښتنه وسی دا بل د اسلام په اسلام کې بدعت چې تاسو دی د ځان د ابتکار کړی دا چې فرض خانم ایجاب نکی میړه ته بجزا ورکړی یا ورور ته یا لیور ته دا بل بدعت په اسلام کې دی باید دا زموږ انسانانه موږ زموږ سوالات دی باید واوري جواب راکړي دا بدعت دی کنه دی نو دلته د میړه او د خانمې د ورور او د خور دلته یو بل خشونت د دې په ځای چې تاسو ته هغه یو هغوی ته یو آرام ژوند وپر برخه کړئ نور هم په کور کې خشونت ورته پیدا کړئ چې فرزند د دې په مات کې شخړه پیدا کیږي بدبیني پیدا کیږي د کور هغه نورمال حالت او نورمال ژوند په یو کړکیچن او یو شخړه باندې تبدیلیږي آیا اولادونه ګرده روحي تکلیف ګرده به دپرس ځاتي او دغه مور څوک ده مور هغه څوک دی دغه ستا جامعه جوړوي ته خپله طالبه له کومه پیدا سوې دغه ته خپله د دغه مور زیږنده یې دغه مور دا چې په یو لاس زنګو او په بل لاس جهان زنګوي ولې دغه څه کوي هغه شیان چې ضروري دي په مملکت کې لطفا دې د زموږ خبره واوري او دغه ته متوجه شي ایجاب دومره شی نه ده او بل دا دې لطف وکړي اساسي ټکو ته دې نظر واچوي فرزند د مکتب دروازې تلل خو نجلۍ په کور کې بې سواده تربیه سو هغه د ایجاب په قدر څه پوهېږي د اسلام په احکامو څه پوهېږي او د ایجاب په رعایت کولو څه پوهېږي د مور د پلار د جامې په حقوقو په هغه څه پوهېږي نو د مکتب دروازې خلاص کړه چې نجونې داسې ذهنیت سازي وکړه ایجاب سازي مه کوه ایجاب سازي ستا په مخ کې به هم ایجاب وکړي ښځه استر گیبون پکی مخ بوم بکی چادری بوم بکی آیا آقا تر چادری لان افساد صورت ننیسی نیسی تو اساسی کار و اساسی کار آقا دی چی مکتبو نخلاص کرد پانتونو نخلاص
کرد استاد اصولی بله استاسی ده خبری پا دوام دلتا ایو پشتن راپورتا کیجی پا هم دی اعلامیه کرا غلی دی چی ده طالبانو پا هم داغ امر کرا غلی دی چی هاگا شد چی هجاب ری آید کوی داغ گرتی داغ دی چی ده مفسدینو لشار و فساد سخ بخوندیوی آیا تاسو ده دی خبری سر مخالفی است یک که موافقی است؟
افسوس پا دی خبر باندې چی ذهنیت جور نیی پا کم صورت که چی پلس و چادری که پت که پا قرآن که پریجی چی ذهنیت بنا لیجی زد سوکیم زد سو وزیفه لرم زد چیشی ده پار خلق سویم او زد باید سکو سوکم نو رازی یه بل مثال سید جمالدین افغان با سوکال پا مخ که پا خپل کتاب که لیکل ایده چی زد دیر اسلامی هیوادو ته ولاړم مسلمانان ډیر وو اما مسلمانی ډیر لږ وو ډیر غیر اسلامي مملکتو ته ولاړم مسلمانان لږ وو اما مسلمانی ډیر وو ولې قانون دی ذهنیتونه یې سم دي ولې زه خپل ناموس لرم د بل ناموس ته وګورم زه څوک یم زه انسان یم چې باید زما هیڅ ناوس ضرر هیچ چاته ونه رسیږي په طور کل وایي په لحاظه ذهنیت سازي دي وکړي مکتبونه دې پرې د نجونو پر مخ خلاص کړي پوهنتونونه دې پرېږدي چې ذهنیت سازي وسي صحیح شي افراد وروزي د جامعې دپاره درست صحیح استادان وروزي عالم استادان وروزي جامعې مخ ته ولاړ شي ترقي وکړي په لحاظه ضرورت
مننه استاد بیرته تاسو ته راځم شکر جان استاسو خبابل پښتنه وکم دلته په دې اعلامیه کې راغلی دي د طالبانو چې هغه شذ چې حجاب هغه سي حجاب چې طالبانو ورته ویل دي هغه ډول حجاب مراتوین او عزت او وقار څخه به برخمنی وي آیا د یو انسان عزت او وقار د هغه شخصي هغه څه نه دي چې هیڅوک بل نسې ځنی اخستلای یو د یو انسان عزت د هغه خپل شتمنی ده چې هیڅوک نس کولای دا هغه ځنی واخلي نو دا څنګه ستاسو په نظر باندې دا خبرې آیا دا سینه ته چې هغه شذو ته په ښکارا باندې په بده نظر کتل یا په بده سترګه کتل دي چې د طالبانو خبرې نیمه منلې
واقعا هم دغه صدا رښتیا چې هم دغه صدا زه یو مثال لرم چې طالبانو ته دا وایم چې تاسو وګورئ چې کله چې د مراسم د حج مراسم ادا کیږي نر او ښځه په هغه ته یو ځای طواف کوي په یو ځای کې په یو مکان کې آیا طالبان د هغوی نه ډیر دي اسلام د هغه جنه ظهور کړی دی نو طالب په اسلام باندې هیڅ خبر نه دی و د اسلام نه هیڅ دوی خبر نه لري که دوی د اسلام نه خبر شي هیڅ کله دغسې خبره نه کوي دا ایجاب کول او ایجاب نه کول دا خپل کورنۍ خپل شخصي او انسانانو پورې اړه لري. دا د سړي او د حالت د نورو په ژوند کې یا د کورنۍ په ژوند کې دوی یو د حالت کوي او یو کارکیچ رامسته کوي د خلکو په منځ کې د خزو په منځ کې د کورنۍ په منځ کې. واقعا زه ایز دوی ته سقس موایم چې دوی څنګه دا اسلام مونږ ته یو داسې یو اسلام مونږ ته اسلام یو دین ده چې د واقعا د بردباری د ورورولي د ژوند خلک سوق ورکوي. طالبان مونږ ته اسلام او نور جهانیانو ته داسې ښي مثل لکه یو هایولاج خلک تنه وډار شي. و تاسو وګورئ چې په نورو هیوادونو کې افغانانځي هلته چې وایي دی مسلمان دي و یا تاسو وایي چې د افغانستان نه دي خلک ډیره هیله کوي. همدې خاطر چې دغه طالبان دغه پروژې چې په افغانستان کې پلی کېږي د اسلام نوم باندې د اسلام نوم یې بد کړی دی.
شکریہ جانی که تاسو لیدلی وی د برتانوی خبرنگار یا خبریال پیرس مورګن د طالبانو د یو ویاند سهیل شاهین سره یو مرکه کړی د دوه ورځې مخکې. سهیل شاهین او پیرس مورګن ته ویل دي چې د ټاک تلویزیون مرکه ده. دغه سهیل شاهین ورته ویل دي چې د دوه لونې دی او هغه دواړي په قطر کې مکتب وایي شونځای وایي. خو دا چې په افغانستان کې تشپژم ټولګي پور ته دنجونو پر مخ باندې دروازې تړل سوي دي او بیا پر شوزو باندې دا ډول د حجاب مراعاتولو او بیا کدوې په دې خبره کې پاته راسي دوی د نارینه خپلوانو ته د سزا ورکولو. ستاسو په نظر باندې دغه څومره یو دوګونی پالیسی ده د افغانانو پر وړاندې؟
بله دا خو واقعا معلومدار خبره ده چې دوی خپل ځان ته یو شی غنی و د افغانستان خزو ته بل شی غنی. نو ما هغه وخت کې د هغه ورځ چې موږ تظاهرات درلود ما پښتنه وکړه تعلیم نه چې موږ یې محاصره کړو ما ته پښتنه وکړه چې تاسو ولې د نجونو پر مخ باندې دغه مکتبونه وتړل؟ آیا اسلام ویلي چې تعلیم او علم نه لري؟ د ما سوال ته دې هیڅ ځواب ورنه کړ. ځواب یې ورنه کړ ما ته ډېر خبرې مه کوه کنه سر دې وهم. نو داسې کله چې موږ ورنه دیني سوالونه کول یا د اسلام په حق موږ ته نه پوښتنه وکړه موږ ته ډیر ګواښ وکړ او موږ ته ویل چې تاسو موږ نه پوښتنه وکړئ. رښتیا خبره ده چې دوی ډېرې کورنۍ دوی په پاکستان کې په نورو هیوادونو کې دوی همدا اوس د دوی کورنۍ هلته دي دوی چې تحصیل کوي. بعد پښتانه چې د افغانستان خزو ته دوی د بل جنه هدایت ورته کیږي چې دغه سي یو کار په افغانستان کې وکړي. د ما په نظر سره چې دوی نور حق مانده شي پس رفته شي تعلیم د دوی نه پاتې شي. نو د دوی هدف هم دغه ده چې بل هدف چې اسلام دنیا ته جهان ته په بد شکل باندې معرفي کړي.
مننه شکریہ جانی زبیر ته تاسو ته راځم. استاد اصولی له تاسو څخه به بل پښتنه وکم دغه خو تاسو هم به ویلې وي دغه اعلامیه په دغه اعلامیه کې چې ځینو ټکو ته که تاسو وګورئ چې دوی ویلې دي چې هغه ښځې چې زړې وي زړې نه وي له نامحرمو نارینه سره مخامخ کېدو پر مهال دي د شرعي هدایاتو مطابق لسترګو پراته خپل مخ ضرور پټوي. دا ډول شزه چې کناری نه خپلوان نه لري ستاسو په نظر باندې دوی څومره له خطر سره مخامخ دي؟ ځکه چې یو څوک چې ناری نه خپلوان نه لري هغوی به جواب نه ورکوي خپل او شزه به بیا په نقشه کیږي. او دغه خبرې ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه چې ډیره مهمه ده چې یو انسان باید په خپل د خپل کار په خاطر باندې عمل په خاطر باندې یا مجرم یا هم جواب دی ونیول سی نه داس چې یو بل انسان نو ستاسو په نظر یو شته څومره دوی په دغه اعلامیه سره وړو کې کوي څومره هغه د یو نارینه د لاس لاندې معرفي کوي او څومره یوې ښځې ته د غیر مکمل انسان په سترګه باندې ګوري چې خپل ځواب په خپله نسي ویلی او د دې پر ځای باندې به یو بل انسان ځواب وایي.
موږ تاسو ته معلوم دی چې ما د مخ هم تاسو ته وویل چې دا یو تهمت نه دی پر طالبانو چې موږ وایو ګرد نارې وایي چې دوی د اسلام دین په هکله معلومات نه لري. دا یو واقعیت دی. تاسو فکر وکړئ شمس البازغه چې د ولي مقام یې درلودی د پاک الله په نس کې هغې چادري نه درلودی. رابعه چې د بل یو یهودي کنیزه وه هغې جاب نه درلودی. د یهود په کور کې کنیزي کول بیا په ټولو وهلو به یې را په خپل کور کې به کوډله چې ورته جوړ کړ هلته به یې وغورځول. هغه کوډله تیاره وه چې هغه به یې وغورځه دروازه به یې وتړل هغه کوډله به روښانه سوه پاک الله به نور ورکړ. دومره الله دربار ته نږدې و. د دوی ایجاب چیرې و؟ د دوی ایجاب چیرې و؟ ای طالبه ولې ظلم کړې؟ ولې خپل سیاسي پروژه پر ښځو باندې بېلغې مملکت مو یوه قمانده غادي پسمانده مملکت نور هم پسې په ژوند سطحه یې کښته کوي. ولې دغه کار کوي؟ د خدای روی دی. هو د اسلام په کوم ځای کې ویلی دی چې ښځې د تعلیم ولیکي؟ د تعلیم کول پر ښځه او نر باندې فرض دی. دا خو د آیه شریف ده، آیت شریف دی. که ته دغه نقص کوې خو ته کافر یې. فرض تر کول کافر دی. نو ته ولې دغسې کارونه کوې؟ ته اول خپل معلومات تکمیل کړه. اول ته باید که ته واقعي مسلمان وې وای ستا لاسونه د خلکو اول ستا دا خبره کله پر خلکو باندې تاثیر کړي؟ په دې خاطر چې تاسو پیژنئ د جرایي زنبق انتحار چا وکړي؟ دا انتحارونه د خلکو وژل ده. نن راغلی لسونه پورته کړی چې مسلمان یم. تا ته مو کوم قرآن تا ته قرآن شریف تا ته په کوم ځای کې اجازه درکړی چې د قدرت په خاطر ته ورته په یو انتحاري کې ته سل نفره ووژنه؟ کله ستا خبر پر چا باندې تاثیر کوي؟ یو نفر چې ظاهرا او باطنا پاک نه وي، د خلکو دپاره ولګو نه وي، چې هر څه ووایي هغه بې له نفرت خدای که ستا خبره عملي کړي یا شي ستا په مخ کې به حجاب وکړي. کور ته چې ولاړه حجاب به مخ خواته غورځي یار ګناګاره کېږه شاید ووایي چې دا څنګه اسلام دی چې ته استفاده کوي. حالان چې د اسلام په دین کې مکمل دین دی، شایسته دین دی، د خلکو د ګټو دپاره دی. اما هېڅ نواقص پکښې په انسانانو په طالبانو کې نواقص په دې کې د تاسو فکر کوئ چې یو ښځه انسان دی. ښځه هغه موجود ده چې جامې ګرده هغه په دې پورې دی که مور نه یې اقتصاد نهشته سیاست نه ده نهشته هېڅ شی مور یې روزي که مور نه یې په جامې کې هېڅ شی او هغه خپل شخصیت لري. اول دا چې پاک الله د اسلام دین ویلی د خدای دې موږ ته توانایي راکړي لکه زموږ پیغمبر چې ضرر مو هېڅ چاته ونه رسي. او ته د یو ښځې شخصیت د یو ښځې کرکتر د یو ښځې آزادي د یو ښځې خواهشات ګرد تر پښو لاندې کړي لکه ایوان هم لا استقلالیت لري. ته دې ته د یو ایوان په سترګه هم نه ګوري. ایوان استقلالیت لري په ځنګل کې خپل ساحه ټاکي خپل کورنۍ محافظت کوي هر بیخي ایوان هغه دی. اما ته یو ښځې ده په دې اندازه دا د اسلام په دین کې شته په کوم ځای کې مهرباني وکړه ما ته یاد وه اول څه ارزه دي زه خپله راسم استاده
مننه اصولي صاحب. بله مننه ډیره شکرې جانې ستاسو څخه به پوښتنه وکم د دغه مظاهره په اړه که یو څه معلومات راکړئ چې ستاسو سره څنګه چلند وسو او بل طالبانو آیا تاسو ته کوم ځواب درکئ که نه؟
منګه خو دغه تظاهرات کله چې شروع کړل د حجاب اجباري په حق لوم نو منګه حرکت وکړل. خبرنګارانو داخلي او خارجي خبرنګاران ډیر راغلي وو. دلته د طالبانو ګواښ سره مخامخ شو چې راغلل ته خبرنګاران سره ډیر جدي برخورد وکړل. هغه یو خاطه کړل منګه بل خاطه کړلو او منګ ته تاسو وکړه چې تاسو په دغه عمومي سړک نه بل سم تلاش نو منګه همدغه کار وکړه. کله چې دی بل سم تلاړلو نو کتلې مې چې د سالور خوانه طالبان راغلل منګه محاصره کړلو د دوه ساعت لپاره. نو منګه چې ار څومره غوته ول چې منګه سو ګنا د سم کړی دي نو من ته ځواب نه ورکړ فقط ول چې اوس راځو تاسو وخت خبرات او تاسو اوځي ته وړو نو من ته ل چې منګه اوس پری ته چې منګه خپل کورو ته لاړ شو من ته ل چې نه اجازه تاسو ته نشته ده منګه تاسو ته اجازه نه ورکو او که یو قدم ممکن کړل نو دیش مرمۍ به تاسو باندې ډزې کړلو نو مونږ پرختیا سره مغلطه ایثار وو ته 2 ساعته پورې نو کله چې مونږ تینا ساونم کاو چې تاسو ولې مکتبونه مونږ د مکتبو لپاره وتلو مونږ د خپل حق لپاره چې ایجاب تاسو مونږ باندې شپاری کوي مونږ خو به ایجاب استو مونږ ایجاب درو امدا اوس مالې چې تاسو وګورئ کومه خزه دغه ته به ایجاب ده ایس د مونږ هیڅوب به ایجاب نو حالت نو دی سوال تم دوی کوم جواب ورکړې نو بیا مو ورته لې چې تاسو کا مکتبونه مونږ د لپاره چې تاسو ولې مکتبونه جون پر مخ باندې نه خلاصوي نو مونږ ته هیڅ جواب نه ورکړ فقط یو جواب ما ته ورکړ چې خزه یا په ګور دی یا په کور دی تاسو چې بیرونه وتلی یستې تاسو چې راځي د خلکو د حقونو دفاع کوي ما ورته لې چې په افغانستان کې اوس خلک وچ ډوډۍ د خوړلو لپاره نه لري د افغانستان خلک ډیر محتاج دي او تاسو د ایجاب چې غیر شرعي تاسو د انتخاب
سلامت ډیر مننه شکریا حیدری صاحب او تلوسه اصولی صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ د خبرونه وختم پای ته رسیږي او ریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم